دا مشال راډیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیوی پجی دي. دا مشال راډیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه جمهوریت هم د خبرو کولمړي د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه.
سرټی کې پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. په افغانستان کې د نیټو ائتلاف او غوڅ ملاتړ ماموریت وایي اسلامي دولت ته افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالې بهرنیان دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو کمپاین کړی و له ټولنې څخه د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند ویاند نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست تر دایرولو وروسته خبریالان ټول دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو انتظار وکړ خو اخر مجبور شول چې انتخاباتي کمیشن او عدالت ته ولاړ سي. تر دې مخکې تیر ماښام د پیپلز ګوند تر غونډې وروسته په بیان کې راغلي ول چې دوی به هم نه یوازې انتخاباتي کمیشن ته ځي بلکې د وزیر اعظم شتمنیو اصلي صورتحال معلومولو لپاره به د احتساب قانوني دارې تمځي. د بلاول بټو زرداری په مشرۍ د ګوند په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پاناما اسنادو په اړه به پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. په بیان کې د ګوند ویاند فرت الله بابر لخوا ویل شوی دوی له نورو ګوندونو سره مشورې کوي ځکه چې حکومت د پاناما اسنادو باوري او موثره پلټنو عمل ځپي. بیان زیاتوي د وزیر اعظم د نااهلۍ او احتساب په اړه به غوښتنلیکونه ژر تر ژره دایروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د تحریک انصاف او پیپلز ګوند اقداماتو په اړه لا څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره مشر فلیپو ګراندی له پاکستان غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیر مشر تیر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالان تول د غوښتنه له چارواکو سره وبخښي د غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي. دی وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم ده چې پر دې وپوهېږي چې افغان کډوال ترګر نه دي. که په دوی کې ځینې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وسي. ګراندی تېره ورځ نوښار ته هم ولاړ او هلته یې د نجونو یوه سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالي او تخنیکي مرستو پرانیسته وکړه. په نوښار کې په نوموړي خبریالانو ته وویل د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر لپاره هم پیسې زیاتوي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسل کې خبریالانو ته وویل افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله دا ډله اوس د تېښتې په حال کې ده.
What we have kind of found though is
مشه څرګنده شوی چې داعش دلته د خپل تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډیر امکانات او زمينه نه لري. د بیلګې په ډول مشه څرګنده شوی چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځنګړي ډول داعش رد کړ. د داعش په وړاندې ودرېدل نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
کلیولند وویل په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونه اسلامي دولت ډله وځپله او نفوذ یې له شاوخوا لس ولسوالیو څخه دوو یا درو ولسوالیو پورې محدود کړ. د زیاته کړه همدا دلیل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غني نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د شانګهای اقتصادي همکاري سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشالېډو ټول غني به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وګوري. د وویل افغانستان د مال د شانګهای اقتصادي همکاري سازمان ناظر غړی دی او دا چې دوی هیله لري چې د بشپړ غړیتوب لپاره د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو کمپاین کړی و له ټولنې څخه د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي چې شاوخوا 25% خلکو له ټولنې څخه د وتلو او 48% د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنه کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړي. د برتانی ازادي ګوند مشر ناجل فراج چې له ټولنې څخه د وتلو لپاره کمپاین کاوه نن سهار وویل نن سهار لمر پر ازادي برتانی را وخود. د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د استعفا غوښتنه وکړه خو له دې وروسته ډیوډ کیمرون د استعفا د اعلان کولو سره ویل چې اراده لري درې میاشتې وروسته خپل چوکۍ پرېږدي.
The British people have made a very clear decision.
دا وای برتانوی ولس د مختلف لار خپلولو په اړه ډیر سپینه پریکړه کړې ده. هم دې ته په کتو زه فکر کوم هیوا د نوې مشرتابه ته اړتیا لري چې د ولس ټاکلي سمت ته یې بوزي. د وزیر اعظم په توګه چې زه هر څه کولای شم پر راتلونکو اونیو او میاشتو کې به یې وکړم چې د هیواد کښتۍ پر مخ یوسم. خو زه فکر کوم چې دا زما لپاره مناسبه نه ده چې نور د دې کښتۍ کپتان یا چلوونکی پاتې شم.
بلخوا جرمنی ویلی چې د برتانیې له ټولنې څخه د وتلو موضوع بحث کولو په لړ کې به ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکي هیوادونو بهرنی چارو وزیران سبا له غونډه وکړي. شاوخوا 2% د خلکو په پرونی ټول پوښتنو کې رایه کارولې دي. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې په هغه هیواد کې د روس له خوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د کارولو تورونو په لټنې وکړي. د شام اپوزیشن د مذاکراتو عالی کمیټې منتظم ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په پرونی استولي لیک ویلي روسي هوایي ځواکونو په بیا بیا د شامي وګړو وشلو ژوبلولو او ویرولو لپاره اورین او خوشي بمونه خوشی بمونه کارولی دی. په لیک کې راغلی د دې بمونو کارولو لږ لس پیشي سب سوي دي. په لیک کې راغلی روس د مشخص روایتي وسلو کارولو کنوینشن او نړیوال بشري قانون سرغړونه کړې ده. د کولمبیا حکومت او کینلاسی ګوریلا ډلې فارک د اوربند قته موافقه لاسلیک کړې. له دې سره دواړو خواو د شاوخوا نیمې پیړۍ شخړې پای ته رسولو ته نږدې سوي دي. تیر مازدیګر د کیوبا په پلازمېنه هوانا کې د اوربند تر موافق لاسلیک کولو وروسته کولمبیایي ولسمشر خوان مانو سانتوس او د فارک مشر رودریګو لوندونو چې د تیمو چینکو په نوم پیژندل کېږي یو بل ته لاسونه ورکړل. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج سهیر درکوي.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ/پیسې او په 1.43 روپۍ/پیسې. یو پاوند په 1.45 روپۍ/پیسې او په 1.55 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ/پیسې او په 23.60 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ/پیسې او په 20 روپۍ. او یو افغانی په 1.50 روپۍ/پیسې او په 1.52 روپۍ/پیسې. او 290 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 292 ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال ته موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور کې باران وي او په کوئټه او بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 28، او کوئټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com دراز په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شئ، لوستل شئ او اوریدلی هم شئ. کچر راسه د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د ونیزي خبرونه تفصیل به واوري.
پاناما اسناد تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم پر ضد الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړې ده. د قبایلی سیمو ځینې کډوالي کورنۍ پریکړه کړې چې د همیش لپاره په ښار کې پاتې شي. د دې وجه څه ده؟
دلته کې د زندګۍ هر قسم سہولیات موجود دي، هسپتالونه موجود دي، ډاکټران موجود دي.
باډی ته ستانه شوي خلک وایي حکومت تر اوسه سکولونه بیا ودان نه کړل.
په ټنټونو کې د ویډ کې ستوګنه لګا مشکله داسې رو چې په ګرمۍ کې تلوندې نوستای بادشي په سوړ کې هم سوړی.
په جمهوریت خبرونه کې مو په افغانستان کې د پارلمان کار او سیاسي فرهنګ په اړه ځانګړي لړۍ ته دوام ورکړي.
هر نماینده په اصطلاح د یو حزب په شکل سره د خپل ځان په هندار کې د نظارت پروسه مخته بیایي.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال لړۍ سره اوسه. درنو اوسونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی.
څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو پیپلز پارټۍ او تحریک انصاف پریکړه کړې چې د پاناما اسنادو په معامله کې به له انتخاباتي کمیشن سره رابطه کوي. پیپلز ګوند تیر ماښام په تر غونډې وروسته په خپور شوي بیان کې ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه خپل دریز نه بدلوي. بلخوا نن د تحریک انصاف ګوند غړو په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه درخواست جمع کړی دی. نور تفصیل لکه شیبا وړاندې له اسلام آباد د مشال لړیو خبریالي رفت انجم را سره شریک کړی وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاړه دا تیر ورځ فیصله شوی وه چې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ خلاف په الیکشن کمیشن کې چې درخواست جمع کړي نو هغې دا درخواست لږ سات مخکې چې د اسلام آباد کې الیکشن کمیشن کې جمع کړو. په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ویان چې کوم دی نعیم الحق او ډاکټر راشده یاسمین کوم چې د وزیر اعظم په مقابله کې په الیکشن کې د دغې حلقې نه ولاړ وه هغې دا درخواست چې جمع کړی دی او هغې کې دا ویلی شوي دي چې په کارو کمیټی کې د حکومت لخوا مثبت جواب نه راځي او نه هغه په دې کې دلچسپي اخلي چې د پاناما اسنادو په لټون لپاره سره ضبطه کار جوړ کړی شي او په دې باندې کار وکړی شي. نو هغه دا ویلي دي چې موږ اوس په دې مجبور شو چې موږ د قانوني لار باندې چې دي د دغه خبرو اترو سوال جواب چې د حکومت لخوا وغواړو او د دې وجه موږ دا کم درخواست دا جمع کړی دی. په دې کې دا هم ویلي شوی دی چې الیکشن کمیشن زر تر زر د ان اهله کیس دې فیصله وکړي ځکه چې یاره دې چې د الیکشن کمیشن سلور غړي فلحال منتخب شوی نه دي چې دغه لوجه د نه اهله کیسونه تر څو پورې شي د ځان ښکار شوی دي. د حکومت لخوا دا سه هیڅ قسمه لاس وینا مخه ته نه دراغلي.
د مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی دروندونکو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی په نوخار کې د نجونو سرکاري سکول ته د مالی او تکنیکی مرستو ورکولو پرانسته کړي. د یو ان ایچ سی آر مشر تیر ورځ په نوخار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کوي. خالد خان نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلعه کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته ګندکړي او د پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړي. د افغان کډوالو لپاره د ټولو نه خه حل دا غوي په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګانې ورکوي او دا واپسې لپاره پیکج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کیږي او موږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې حالات پیدا کړی. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دی لږ د صبر نکار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دیرشم جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن دی نو هغه کابینې سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې سیفران هغه تللی وه په نومبر 2015 کې کابینې ته په هغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټینګ کې یا په پرائم منسٹر پی یو ډیسیژن آلی نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی خو امیددار چې 30 جون نه مخکې به یو ډیسیژن راشي.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته دا تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي زموږ سکول نه ټول کولاو دي د ماشومانو لپاره کا افغانیان دی کا غارسدی او مونږ به پوره چسنګ مونږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو او هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرندی په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اړیکې تاسو غوږی درنو. ناټو اتحاد وای اسلامي دولت وسله وال ډله افغانانو رد کړی ده او دا چې وس دا ډله په افغانستان کې د خپل بقا مبارزه کوي. په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند وای چې اسلامي دولت ډله په هغه هیواد کې شاوخوا 3000 وسله وال لري. د تیر ورځ په برسلز کې خبرلارم ته ویل چې د دې ډلې زیاتره وسله وال بهرنیان دي. فرشته جلال زی نور تفصیل سره.
ناټو ترن وایي چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د دې ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوسمهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د پراختیا امکان یې د اندېښنې وړ نه دی. په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په دوه یا دریو ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د یو او دریو زرو په منځ کې وسوال ولري. جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغه ډلې شایي پخوا تر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وې خو اوس یوازې دوه یا درې ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. موږ ته څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موږ ته څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازینی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي. خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوسمهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
مشال ریڈیو تاسی غوگی درنو دن کو تیر روز دا پاکستان نمیالی صوفی سندرغاڑی او قابل امجد صابری جنازی نمونز وشو اپا کراچی که دا خپل پلار غلام فرید صابری قبر خواته خاورو ته وسپارل شو. جنازې ته د صابری ورغلو خپلوانو او ملګرو خبرلنوي که په پاکستان کې یو وژونکي ته هم سزا ورکړل شي نو د هدفي وژنو دا لړۍ به ودرېږي. یو بل دینی عالم ویل چې اسلام هیڅکله چاته د بل چا د وژنې اجازه نه ورکوي. محمد عمران نور تفصیل سره.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځو. صابری وروستو د خار پاپوشنګر هدیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورو ته وسپارل شو. د جنازې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالې د امجد صابری له برکته راغلي. او نن د دوی لپاره قوالی ختم شو.
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو
دیوائی دس زیان څومره دی زما په نظر کې خو قوالی ختم شو. زمونږ ځوان کول که هغه هلک وي او که جینیا ټول بده دی گواہی ورکي چې مونږ ته قوالی امجد صابری راوړي. زمونږ ترمنځ قوالی نن ختم شو.
قوالی آج ختم ہو گئے.
یو بلتن محمد ریحان قریشی چې د امجد صابری سره د کور تګ راتګ هم وایي چې کده دی وړاندې یا اوس د کوم کس وژن کې ته یو وار سزا ورکړي شي نو کلب ہم بیا دارنگ پیخی نرامخ تکے گی.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا
صرف دعوائم چی زمان امنیتی زواکون کا آغا فوج دے کا پولیس او پا خصوصی توگا رینجرز ٹولا نڑے منی کچرتا یو قاتل حق دید امجد صابری یا دا بینظیر بٹو وجون کے نوی دیو عام کس وجون کی تک سزا ورکڑی شی سبا بدا سے پیخی مخیتا نرازی
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازی لراغلی ہدایت الرحمن نعیمی ویل چی دین اسلام کل ہم چال دیو کس تو وجلو اجازت نہ ورکئی کہاغا مسلمان وی او کدبل مذہب منون کے
ہمارا مذہب
دیوائی زمون دین منتدا وائی چکا ہا مسلمان ویو کدا بل مذہب منون کے کھاغ وجلے شوی وی دا غی ذمہ واری دا ٹولو دا نند ٹول انسانیت قتل شوی او دا سنوی خبر نہ دا زکتی دا لڑے دا ډیر وخت راسی روانہ دا
سلسلہ چل رہا ہے.
امجد صابری پا کال نور لسبش پک او یم کے دا پاکستان مشہور قوالی ویون کی کورنے کی زیگی دلے ہو او دا ہاغ پلار غلام فرید صابری ہم دا خپل وقت نامتو قوالو. امجد صابری دا پاکستان سرسر دا ہندوستانی فلم منو لپار هم قواله ویلی دی. دا دی پیخی مقدمه دا پنشنبه پا ورز دا امجد صابری دا ورور پا مدیت که درج کلی شوی چی پکی دا وجنی سرسرا دا ترهگره دفعه هم شامل کلی شوی دی. وزیراعظم نواز شریف دا امجد صابری دا کورنی لپارا دا یو کرول روپو امداد ورکولو سرسرا دا هغا دا بچو دا تعلیم خرچه دا حکومت لخوا دا پورا کولو اعلان کرده دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
درنو درکو پا تیر سدا پاسا یو لسیزه که ده قبالی سیمو پا لکونو کورنه ده ناامنه او فوزی عملیاتو لوجی بکرکل شوی دی. پا دوی که پا لزگو نظره کورنه ده حکومت پا مرسته استنی شوی. خو داسې هم شته چې خپل خوخه غواړي پا خارونو که پاتی شوی. دوی ولی خپل کلو تا نستنیگی. عبدالحی کاکر ده ده پختنی جواب را کوي.
په 2000 لومړی میلادي کال کې د ترګریز جګړې له پیل سره سم پاکستان په عامه توګه خو خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې په خاصه توګه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مرکزونه وګرځیدل. په دې مهال لکونه کسان د پوځي عملیاتو او یا د وسلوالو طالبانو د زور زیاتي له وجې په خپله خوښه او په ځینو موقعو په زوره له کورونو وشړل سو. د دوی لپاره د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې کیمپونه جوړ کړل سو خو ډیری خلک له خپلو خپلوانو سره ایسار سو یا یې بیا کورونه په کرایه ونیول. که څه هم حکومت مختلفو قبایلي سیمو ته خلک ستانه کړي او ځینو سیمو ته لا هم دا لړۍ دوام لري خو یو شمېر کورنۍ بیا په خپله ستنېدو ته زړه نه ش کوي. د کرم ایجنسۍ ملک عطاالله د دې وجه دا یادوي چې د کډه کېدو وروسته ځینو خلکو د ښارونو له سهولتونو خوند واخیست نو ځکه نه غواړي بیرته ولاړ سي.
د مشرتابه په خارج نار کې په کور مېږي چې نور یې چې په شمول د څه خلک هغه نو سدل اته خو روزګار نه او هغه ته خو هیڅ څه نه سم سروایول نه او ته خو خوراک چې کوک څه درځي نه کړی دلا کم وو لا وې ته نه دا وې ته څه تر وو څه هغه خلکو قربان بیا مند هغه ستر بیا کولاو شولې لا وې اوس دا یو ریزن پیش کړی تر مو اګه څه کوم مندل کې خو نو تر روزګار مې لويږي مو ته ارته مې لويږي دا د نو امن پرته وو شور شربان نشته الغاب نشته ویل ته کول نشته دي نو دیو جنمو انده
شپیته کلن نیک دراز خان د شمالی وزیرستان د انغر اوسیدونکی دی. د فوجي عملیاتو وروسته د حکومت په وینا سره له کورنۍ کلی پرېښودو ته اړ سو. دی دا مهال د کورنۍ له اوو غړو سره په ایبټ آباد کې ژوند کوي. څه موده وړاندې کلي ته ستون سو خو چې کور ته ننوتی او د کلي د حالاتو جاج یې واخیست نو په دا بله ورځ یې د تل لپاره ایبټ آباد ته د کډې کولو فیصله وکړه.
وزیرستان کے خو مونږ چې پراته یې کنا تیارو کې وی تعلیم مونږ نو تر نشتا اسپتال سکر پیشی کنا سلتا مونږ با خوشاله یې مونږ بچی تعلیم کوي خلک کې خلک دی خلکی خلک دی دی ډاکټران په تیز شو زیات یې کمپلیکس اسپتال دی د بچی مې دی کنا په خبر تر روان یې کنا ډاکټر ته ډیو دو کنا په خبر نه بټابا نه په خبر تا ایسی پکې لګېدل دی شپه سکون باندې ناس یې نه ګران شان چې تکلا په خبر تر اتینو نه ایسی شته نه تر شته ارتلی تر هوسپټل ګاډای نه وی نو مطلب دا چې موږ باز یاد په خبر روان یا بټابا دو سیټی روان د مو پسند دی.
ورته کیسه د جنوبي وزیرستان د بروند شهور اوسیدونکو جلال مسعود همدا دوی په 2008 میلادي کال کې د پوجي عملیاتو لوجي ډیر اسماعیل خان ته کډه سو. کله چې د عملیاتو وروسته د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو عمل پیل سو، نو د جلال مسعود کورنۍ بیرته کلی ته ولاړه. خو څو ورځې وروسته بیرته ډیر اسماعیل خان ته راغله او اوس یې هلته د تل لپاره د اوسېدو هوډ کړی.
مونږ کله دلته ډی خان ته راغلو، دلته کې وزیرستان کې وو، د ما پلار به مزدوري کوله، بتلی وو، مونږ به کور باندې وو. اوس ما الحمد للہ ڈی اے خان سے پلار مو پکور کے نا والا تھا مونگ مزدور ورتا کری او چکم وڑ کی ورونا مو دی بچیان دی آگا ہنس خخص فلانو چھے سبا کے وائی او آپ ادھا کے بانا خدا کے دل تک یعنی دی زندگی ہر قسم سہولیات موجود دی، اسپتالوں موجود دی، ڈاکٹران موجود دی او سکولون بیسیکلی چکم ایجوکیشن دا آگا ہر قسم ایجوکیشن موجود دا مجھے تھا.
کچھ ہم دغو یوش میر کورنیو دا تل لپارا خپل کلی کور پریشی خو نږدې خپل خپلوان یې اوس هم هلته ژوند کوي. په دوی کې ځینې وایي چې د ګرمیو یا اوړي په چټیانو کې سره له ماشومانو کلي ته ځي، خو دا څه مودې تیرولو وروسته بیا بیرته د ښار کورونو ته راستانه سي.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو او د کډوالو د حقو کډوالو ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې خپل کورونه به کور شوي دي او خپل کورونو ته بیرته ستل نه غواړي. ستاسو پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل په نوم د علماو یوې ټولنې پر ټلویزیونونو د روژې ځینو ځانګړو خپرونو درولو غوښتنه کړې. دی دینی عالمانو په یوه فتوا کې ځینې خپرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي. ځینې دینی پوهان وایي چې یقینا په ټلویزیونونو په ځینو دینو دینی خپرونو کې فرقواریت او عدم برداشت ته لمن وهل کیږي، خو د ټولنیزو چارو یو پوهه وایي فتوا باید یوازې دولت جاری کړي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې ورو.
د پنجاب په خار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوې غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري. د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول، د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعه کول حرام دي. وکیل حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي. کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل دی غړي مفتی سید رضوی نو پوښتل، نو هغه وی دی وی په دغه فتوا کې که تاسو وګوري نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوی دی چې د اسلام سره ټکر خوري، ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي، لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل، ټوپونه وهل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخي د اسلام سره تعلق نه لري. نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی. دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام دا وغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي. مشال ریډیو چې کله په پیښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چېرته چې په روژه کې دارنګ پروګرامونه نشر کیږي، نو بل پلو بیا د ټی وی یو اداکار د اقلیتونو په باب لال انجمنه خبره کړې وه، نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو.
کینو کوي چې کدی ته د قران پاک یو آیت صحیح په نظر سره ویل شي، خو کین په اسلام باندې تفسیر کوي او په اسلامي علومو باندې، په اسلامي تواریخ باندې، واقعاتو باندې تفسیر کوي. غیر متعلقه موضوع چې وچه څنګه چې حمزه علي عباسی دا غیر غیر مقابله راشي، غیر د اطرسی نو دا په معاشره کې فرقواریت پیدا کوي، دا په معاشره کې یو ذهنی فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي. نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د دې اجازه تور کوي.
کله چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یو نیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسف زینا و پوښتل، نو هغه ویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہ واری ده.
زه خو دلته په اسلامي هواد کې ځوان کوم، دلته کې ټول ورځ په ټی وی دغه پروګرامونه راځي، هم دکسه پروګرامونه بل خبردار چې هر هغه پروګرام دایته حلال ښکاري چې دای په خپل ناس دای خلکو دا ژوند داسې اور سکور کړی دی. دې ته داسې ښکاري چې د زنانه دا وجود چې د دغې ټولې فلسفې تر هغې نه خطره ده. زما په خیال په دې باندې چې کم روشن خیاله خلک دي، په کار ده چې هغوی په دې باندې راپاسي او سټیټ ذمہ داری ده. دا خلکو نه زیاته سټیټ ذمہ داری ده. دلته زه په یو وطن کې اوسم او دلته کې هیڅوک پیتو نشي ورکول. دلته پیتو ورکول د سټیټ کار دی. دا به یو شل سبا راپاسي دلته کې هغوی یو بل پیتو ورکړي.
د دې تر څنګ سنی اتحاد کونسل د جمعې په ورځ په جمعتونو کې د دې پروګرامونو پر ضد د بیانونو ورکولو فیصله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی ترنو ودونکو د خبرونې دویمې نمایي کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه جمهوریت لرو. د دې ترڅنګ ځینې رپورټونه هم تاسو لپاره په نمایي کې لرو، خو وخت شوی دی د ماسپخین یوه نیمه بجه. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان تحریک انصاف غوند د وزیر اعظم نواز شریف په ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د غوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست تر اورېدو وروسته خبریالانو ټول دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو ته انتظار وکړ او اخر مجبوره شو چې انتخاباتي کمیشن او عدالت ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو کډوال ادارې مشر فلیپو ګراندی له پاکستانه غوښتلي چې خلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. یونیسیار مشر تېره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ټول دا غوښتنه له چارواکو سره سره له ولس هم کوي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف پس ملاتړ ماموریت په اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري، ځکه چې زیاتره وسلوالي بهرنۍ دي. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسل کې خبریالانو ته وویل افغانان اسلامي دولت ډله رد کړي چې له کبله دا ډله اوس د تیښتې په حال کې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و، له ټولنې څخه د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي چې شاوخوا 25% خلکو له ټولنې د وتلو او 48% د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنې کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړی دی. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د روس لخوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د کارولو تورونو پلټنه وکړي. د شام اپوزیشن د مذاکراتو عالی کمیټې منتظم ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمن ته پرون استوسی ولیکي دا خبره کړې. د کولمبیا حکومت او کنداسي ګوریلا ډلې فارک د اوربند قاطع موافقه لاسلیک کړې. له دې سره د دواړو خواوو د شاوخوا نیمې پیړۍ شخړه پای ته رسولو ته نږدې شوې ده.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چې د مشال اړوي خبريالې رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
اکسپرس رسپانډو خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو خاواز لرونکي فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس رسوي تختول نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سن صوبای حکومت د امن پسې کول لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ د لړکی ویلي چې وفاقي او صوبای حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سن صوبای حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت. ادارې زیاتوي مزمتی بیانونه جاری کولو پسې وسلوال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوې ده، ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوې. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس سوی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان وتښتېد. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسلوالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کولو لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړکي جنگ ورس وان خپل ادارې کې لیکي چې د سن صوبي وزیر اعلی د کبالې د یو فنکار بجنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش برخه ګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانه وي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه پسې عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اگرچه د معمول پیښه ده، خو د دې نه داسې ښکاري چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسبه رویه څه نوې نه ده. خپله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوششونو باوجود د علاج په سهولتونو کې ښه والی نه راتلل، د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاري ورکولو د تجربې ناکامي د پریشانۍ وړ صورتحال دی. ادارې اخیره کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو له پکار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوي ګارډین او ورځپاڼې د نومیالي صوفي سندرغاړي امجد الصابري وژنې په اړه لیکلي دي چې دې کار اندېښنې پیدا کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې طالبان هسې هم د موسیقۍ خلاف دي او تل یې د هغو قوالی مخالفت کړی چې پکې د اسلام پیغمبر یادونه شوې وي. امریکا بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې له کبله په افغانستان کې روسیې ایم ای 12 الوتکې په کمیدو دي. د دواړو لیکنو نورې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابري پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې په کې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دینو وایي د چهارشنبه په ورځ امجد صابري پر موټرسایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و، هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابري چې څه ډول سندرې ویلي هغو د 14مې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلي چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابري برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبرداري ده چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپاڼه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي، تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی 12 هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. ژورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی 12 هلیکوپټر نه وکړي. اوس د غلوتک کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی 12 هلیکوپټر خورا مهم دي، ځکه چې د افغانستان غرایزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموې ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډېر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان 55 ایم آی 12 هلیکوپټر درلودلې او ډیرې د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستي وي. اوس د دوی شمیره وسل ویختو تر کوزه شوي. یو الوتکه د الوت پر مهال چودېدلې وه، دویمه د یوې بلې هلیکوپټرې لخوا سهوان په نښه شوې وه او څلور هلیکوپټرې بیا وسلوالو راغورځولې وې.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
مشال لري تاسو غوږی درنودونکو، رويټرز خبر ایجنسی په یو رپورت کې وایي په دې وروستو کې په افغانستان کې ځینې سکان او هندوان په زور مسلمانانو مسلمانولو ته اړ کړل شو. لیکنه وایي همدا وجه ده چې ځین سکان او هندوان اوس غواړي هیواد پرېږدي. دا رپورټ نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورټ کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سکه حکیم جگتر سنگ لغمانی پسې چاړه راوېسته او ورته ویل چې که مسلمان نشین و به یې وژني. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نه خلاص کړو. جگتر سنگ یادې خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شیوا شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په هیواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. رپورټ لیکي چې هندوان او سکان په افغانستان کې له پیړیو راهیسې اوسیږي او بیلابیل کاروبارونه کوي خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه و مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سکانو د قومي اتحادیې مشر او تار سنگ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشه 2,20,000 هندوان او سکان په افغانستان کې میشت وو خو اوس یوازې 240 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل، غزنی او ننګرهار کې اوسیږي. او تار سنگ زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سنا سره ډول تیرېده خو په تیرو 15 کلونو کې یې مشکلات ډېر زیات شوي دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلمه خلکو ته امر شوی و چې د زیړ رنګ جامې باغوندي. او تار سنگ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عامو افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس ترې جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرګ او ژوند په کشمکش کې وي. دا رپورټ وایي چې 13 هفته هم په لسګونو هندوانو او سکانو کورنیو د هلمند ولایت نه کډه کړي ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښته وو. دا راز په کابل کې چې د دې اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی هغه ترې ځنې با اثره خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کیږي چې د دغه ځای نسخاب یونه خوريږي نو ځکه دی دغه ځای پرېږدي. او تار سنگ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړي په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستيال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هواد کې اقلیتونه مشکلات لري خو دومره نه سمره چې دوی یادونه کړي. نوموړي وویل چې په کابل کې دوی ته نوې شمشان ګاټ ورکړل شوی ځکه چې د خار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2,100 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د خبر باړې تستانه شي خلک وایي یو کال څخه زیاته موده وشوه خو بچي اوس هم په خیمو کې زده کړو ته مجبور دي. دوی وایي تر اوسه حکومت د وران شو سکولونو بیا ودانی کار نه دی پیل کړی. دوی وایي په خیمو کې ماشومان نه په ګرمۍ کې زده کړې کولی شي او نه په ژمي کې. چارواکي وایي د سکولونو سروې مکمل کړي دي او ډېر ژر به ورباندې کار پیل کړي. فرحت شینواری نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی باړی خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولی دي او د سکولونو د نشتوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي خو تر اوسه د دوی په ورانو شوو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو. د باړی ملک دین خیلو اختر شاه مشال ریډیو ته وایي چې ماشومان یې په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شوي وو داسې کار دی پوه شوې چې ولته موږ په علاقه کې نه دي. بس ټینټونه اوس پته لګېدلې لکه موږ سکول بالکل تمام تباه دی که نه هېڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدلې په موږ کې ماشومانو له ډېره سخته ګرمي وي که نه 170 ماشومان دي مستور پیل حال جنکو سکول دی اوس چالو شوی دی لکه اوس پیل حال که نه نو دا ماشومان لکه زیوتېږي نور هم سوا کېږي که نه. خو موږ حکومت نه اپیل کوو چې بس مهرباني وکړي چې دا سکولونه موږ له زر تر زره جوړ کی.
د باړی کمرخیلو ملک ناصر خان پرې دی وایي
ټینټونه یې ته لګولي چې په هغه ټینټونو کې د وړکو ستوګنه لږ مشکله داسې رو چې په ګرمي کې تلوندې نوستای باد شي او په سوړه کې چې کونه عموم سوړي بس نو دغه وجه نه موږ را درخواست کوو ریکوست کوو حکومت را چې موږ را ډېمې سکولونو باندې زر نظر چې کوم وران شوي دي مکامات چې په هغه باندې زر نظر ته کور شروع کړي نو دا به چې کونه موږ درخواست ریکوست دی که حکومت موږ را تعلیم ته سهولت روکوي نو چې د موږ دغه وړکو لا په کور کې د کور دننه تعلیم چې کونه ملو شي دا به احسان وي مصره ونه چې ورکوله
د باډي د سرکاري سکولونو د تعمیراتي کار په حق لمو د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ سره خبرې وشوې نو دی وویل چې موږ د باډي خواوشا سلور شپې ته ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو پی سی 1 تیار کړی دی خو دغه سکولونو په جوړولو به لږ وخت لګي او اوس په دې نوې نقشه کې هر سرکاري پرایمري سکول د دوه کمرو په ځای په شپږو کمرو مشتمل دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو دونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی تاسو کول شئ د مشال لړی خبرونه په وپاړه هم تاسو کتل شئ د پروګرامونو د رپورټونه او اونیزي خبرونه اوس وخت شبې د اونیزي خبرونه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هم په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ لړۍ ته دوام ورکو نن به په خبرونه کې واوري چې په 1300 یو لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت او کار څومره د ارزښت وړ پاتې شوی او دا چې د جمهوري نظام ودی او پارلیمان کار په برخه کې سیاسي ګوندونه څه رول لوبوي د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو څه صورتحال دی آیا دا ګوندونه د پارلیماني سیاست برخه دي او که څنګه د سیاسي فرهنګ ودې لپاره ګوندونه څومره مهم وي سیاسي ګوندونه د پارلیمان پر کردار او دندو څه اغیز لري په 1300 یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي فرهنګ څنګه دود شوی او څومره وده یې کړې د افغانستان پارلیمان او د پارلیمان غړو په کار کې د نیمګړتیاو لوی لاملونه څه دي جمهوریت جمهوری نظام او سیاسي ګوندونه له یو بل سره څه تړاو لري دا نورې پوښتنې د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه ځانګړي لړۍ بل برخه اوري په تیر خبرونه کې تاسو د افغانستان پارلیمان له جوړښت دندو او کردار خبر شوي تاسو اوریدل چې شاوخوا یو لس کال کېږي چې په افغانستان کې ولسی او مشرانو جرګې فعال شوې دي او خپل کار کوي په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په صد پاسه یو لسیزه کې د افغانستان پارلیمان ولسی جرګې خپل کارونه په سم ډول پرمخ بیولې دي خو پر دې سربېره یې په کار کې ځینې مهمې نیمګړتیاوې دي د بیلګې په توګه د پارلیمان غړي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه نوې وه نو د هر بل هیواد په څیر هلته هم جمهوریت له یو شمېر خنډونو مشکلاتو او ځنډونو سره مخامخ شو دوی وایي ولسی جرګې تل بودیجه پر وخت منظوره کړې خو د قوانینو جوړولو او منظورولو مخې ته یې ځینې وکیلان خنډول زیاتره وکیلان په دې اند دي چې لا هم په افغانستان کې سیاسي فرهنګ او د سیاسي ګوندونو کلچر نه دی دود شوی د دوی په خبره همدا ښایي د افغانستان د پارلمان کار او د هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي نن په خبرونه کې د دې وکیلانو یو ولسی جرګې غړو خبرې په تفصیلي توګه څېړو په ولسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د پارلمان کار او ډیموکراسۍ لپاره تر ټولو مهمه خبره د سیاسي ګوندونو موجودیت دی د دې په خبره په افغانستان کې د ګوندونو نشټوالی د دې لامل شوی چې تر اوسه په هیواد کې سیاسي جمهوري فرهنګ نه دی دود شوی
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو لپاره احزاب اولین شرط دی موږ 230 نمائندگان لرو په دې معنی چې ګواکې موږ 230 احزاب لرو هر نماینده په اصطلاح د یو حزب په شکل سره د خپل ځان په هنداره کښې د نظارت پروسه مخته بیایي که موږ 2 3 4 5 احزاب درلودلی او د هغوی نمایندګي په ولسي جرګه کې وای بیا نو 230 وکیلانو ته ضرورت نه و چې هر یو خپل ځان ته جلا نظارت وکړي او د خپلې هندارې واغته وګوري
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیلې ارشاد هم خالد پښتون ته ورته خبره کوي او وایي افغان پارلمان د ګوندونو پر اساس نه دی جوړ شوی
د ډیموکراسي او د پارلمان لرلو یو اصل دا ده چې احزاب باید وجود ولري په افغانستان کې اصلا احزاب وجود نه لري 249 وکیل صاحبان دي دوی 249 رقمه فکر کوي او 249 رقمه فیصلې کوي او دوی تصمیمونه هر شی انډیویډوالي یا شخصي دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې کله چې یو قانون شورا ته راځي کیږي یا یو وزیر د اعتماد رائے لپاره شورا ته راځي، نو دا 209 وکیلانو کې همغږي وکیلان ډېر کم پیدا کیږي چې په یو تصمیم او یو غږ بنان. په دې کې متفاوت تصمیمونه نیول کیږي. دغه تصمیمونه د یو اصل یا د یو قانونیت په اساس او بنسټ باندې نه وي، اکثرا کله کله شخصي معاملې، کله کله مقرري، کله کله طرز تفکر دی یو وکیل چې غواړي څه رقم تصمیم ونیسي او خپله خوښه یې وي. بعضې وکیل صاحبان بدماشتي پري، بعضې وکیل صاحبان قانون پوري، بعضې وکیل صاحبان خپل عقل په کار اچي فیصله کوي، بعضې وکیل صاحبان هم معاملې کوي. لیکن موږ نه شو کولای چې ټول هغه فیصلې چې په ولسي جرګې کې کیږي هغه ډېرې اساسي او قانوني فیصلې.
هیله ارشاد وایي خدا سه هم نه ده چې په هیواد کې هیڅ ګوند نشته. نوموړی وایي په هیواد او پارلمان کې ځینې سیاسي ګوندونه شته خو خلک ورڅخه خه خاطرې نه لري.
موږ په افغانستان کې عذاب لرو، لکه حزب اسلامي چې فعلا په ولسي جرګې کې تقریبا 100 نفر وکیل صاحبان لري، یا فرزند جمعیت ده، یا فرزند حرکت ده او جنبش ده او دا دواړه. خو په افغانستان کې دا عام وګړي اسې په ښه نظر نه ورته ګوري، او چې کله یو ملي شخصیت وغواړي حزب جوړ کړي هغه موږ وغواړو نه غواړو قومي بڼه نیسي. که پښتوني اتومات پښتانه په سوځي، که هزاره اتومات هزارهګان په سوځي. داسې یو لیډر تر اوسه پورې په افغانستان کې نه ده پیدا شوی چې په خپل حزب کې هم پښتانه، هم هزاره، هم ازبک او هم تاجک لري، هغه حزب یو ملي حزب ووځي. دغه لپاره هغه خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. دغې کلمې دا هم لکه چې ډیموکراسي نه بنیاده ده، دا هم زمانګیری ده. لږ وخت به پکار لري کله چې د ولسي جرګې دغه فیصلې د خلکو په تابه ونووسي، خلک پخپله مجبور شي چې بعض عذاب منځته راوړي.
له هیله ارشاد مې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ممکنه ده چې په یو هیواد کې ډیموکراټیک نظام وي خو خلک یې ګوندونه نه خوښوي. نوموړی د افغانستان د تیرو 100 لسیزو تاریخ مثال ورکوي او خپل دلیل روښانوي.
د ګوند یا د حزب کلمه افغانستان کې ډېره حساسیت پرانګیزه شوي. له هغه وخت چې د خلقیانو او پرچمیانو حزبونه منځته راغله، لږونه افغانستان بدې خاطرې لري. دوام علت دا ده چې کله چې مجاهدین سره په تنظیمو وویشل شول او دوی ځان ته د احزابو په نوم باندې یا د تنظیم په نوم باندې اوه برخې سنی رهبران وویشل شول او اوه په برخو باندې هم شیعه رهبران وویشل شول. دغه ټول یعنې په مجبور کې موږ 4 لسیزونه درلودل. دغه 4 لسیزونه بیا په افغانستان کې په خپل رقم باندې ډېر ظلمونه وکړه. نو په دې حساب باندې افغانستان کې د هېڅ کلمه د هغه معنا یې راځي چې یو رهبر به په راس کړي او هغه رهبر به خپل فیصلې کړي او خپل تصمیمونه بنیسي او هغه څوک چې په هېڅ کړي هغو سره به منډې وي.
په ولسي جرګه کې د پکتیکا خلکو استازی نادرخان کټوازی دا منطق او دلیل ردوي چې ګواکې که په یو هېواد کې خلک د ګوندونو ښه یاد نه لري نو همدا یې د ګوندونو نه دودېدو لوی لامل دی. د وای په افغانستان کې رښتیا هم سیاسي ګوندونو او د ګوندی سیاست د فرهنګ دودولو ته توجه نه ده شوی.
اول خو هغه ډیموکرات ګوندونه نو مقصد ګوند نه و، دا سوسیالیستي نظریې ګوند و چې کمیټې درلود. د ډیموکراتیکو ګوندونو او د خلکو د غیاي مثلا روس کوم ګوندونه راځي هغه به داسې ګوندونه وي چې هغه به په ډیموکراسي باندې عقیده لري. مثلا که یو سړی په تیاره کې سپور یا تیاره ولېږي یا موټر ایکسیډنټ وکړي نو بیا ټول ژوند بیا څوک په موټر کې نه سپرېږي ولې خو یو موټر ایکسیډنټ.
پولیسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استاد ډاکټر اسمت الله شینوار البته بالکل جلا نظر لري. وای په افغانستان کې ډیر زیات ګوندونه موجود دي.
افغانستان کې څه کوي چې نور نه لري کېږي چې په ټول ملک کې دوه اوندا سیاسي ګوندونه وي. په افغانستان کې دا حقیقت دی. په افغانستان کې دا سیاسي ازاب موږ دومره ډېر دي چې خبره چې په سرو باندې اوښتي دي. نو د دغې د لحاظ هم ولسي جرګه په ډېرو برخو د دې نه مشل شوې ده چې سیاسي ګوندونو تعداد په کې زیات دی. سیاسي ګوندونه په ملک کې دومره نه وایي لکه په افغانستان کې چې دي.
نادرخان کټوازی وایي په افغانستان کې اوسني ګوندونه پخوانی نظامي یا پوځي جوړښتونه لري او بل د ټول هیواد په سطحه پلویان نه لري.
اوس خو چې دغه کوم ګوندونه جوړ شوي دي دا ګوندونه خو اول هغه پخوانی نظامي تشکیلات لري، هغه ګوندونه دي، هغه لگو چې خلک ډېر متنفر دي او دومره ګوندونه دي چې یو څوک اجرال نه سوی ده څو کسان یې برابر کړي دي ګوند تس دي ګوند په نامه باندې دغو ګوندو ته خو به داسې ګوندونو ته ضرورت لرو چې هغه لږ تر لږه ټول افغانستان کې یو څه پرویان ولري.
خالد پښتون زیاتوي د ملي ګوندونو او سیاسي فرهنګ نشتوالي د پارلمان چارې هم ټکنۍ کړي دي.
د هیڅ په چوکاټ کې په کتل کنن چې په جرمني کې په اروپا کې په امریکا کې حتی کېدای شي په وکه نصاب هم پوره نه وي خلک ګورې پرېکړې کوي په دې شکل سره چې مثلا د احزاب نمایندګان ناست دي هر وخت چې موضوع پختګۍ ته په پارلمان کې رسېږي دوی عمومي زنګ وي ټول وکیلان حاضرېږي هغوی د خپل حزب د اعضاو د خواسه ډکټې کېږي ورته ویل کېږي چې موږ په دې موضوع کې زموږ موقف مثبت دی یا منفي دی په سره کارت پورته کوو یا زرغون کارت هغوی بېل دي په موضوع پوهشي خپل کارت د حزب په ګټه پورته کړي ځکه حزب د هغه په ګټه ټول فیصله تر مخه صادره کړې وي. متاسفانه موږ داسې یو چوکاټ په افغانستان کې نه لرو او همیشه په فرجی لحاظ فیصله کو او دغه فرجی مسائل دي چې په شورا کې موږ ته ډېرې غټې ستونزې حل کړې دي.
ورته خبره نادر خان کټوازی هم کوي او په دې لړ کې د بودیجې قانون او بیا د نورو قوانینو منظورول او حکومتي چارو نظارت مثالونه ورکوي.
اوس بودیجه مختراجه بودیجه بغیر دې چې موږ دې حکومت ستونزې په نظر کې ونیسو یا بغیر دې چې موږ د خپل د مملکت اقتصادي حالت په نظر کې ونیسو چې موږ ټول څو بودیجه لرو یا وکیل پورته کېږي چې دا بودیجه نه تر څو پورې چې ما په ولایت کې دغه بند نه وي جوړ شوی هغه بند جوړېدلو لپاره باید د افغانستان ټوله بودیجه د عمر نور ورسره یو ځای شي چې هغه د بند ابتدایي چارې سرته ورسیږي. نو که ګوندونه وایي دغه کارونه قوانینو په تشویق کې هم هغه قوانین چې دی دیموکراسي لور ته لار پرانیزي او غواړي چې دغه ټولنه د دیموکراسي په لار باندې روانه شي دغه ډلې ټپلې دغه چې خلک شته چې دي دغو ډېر زیات مخالفت کوي بېخي زیات مخالفت یې کوي همدا ډول د نظارت په برخه کې دا د یوه کړۍ د ټول سره ګډ دي مثلا که په حکومت کې دي که په ملي شورا کې دي که په عدلیه او قضایي ارګانو کې دي د دغو ټولو ګټې سره تړلې دي که د یو چا په ضد باندې چې هغه په فساد ککړ وي څوک قدم پورته کوي یا خبره یادوي د هغه ډېر زیات ملاتړي پیدا کیږي ځکه چې یو ته دغه ګټې ټولې سره تړلې دي.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې پر دې سربېره چې په افغانستان کې ځینې پخواني ګوندونه په یو نه یو شکل فعال دي خو د پارلمان غړي غړي چې د هیواد پر کچ یو ملي ګوند هم نشته چې په پارلمان کې نمائندګي یا استازیتوب ولري دوی ګڼي چې د ډیموکراټیک نظام لپاره له یو څخه زیات ګوندونه اړین وي. د افغانستان ولسي جرګې وکیلان وایي په هیواد کې یو په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي له کبله د ولسي جرګې چارې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګوندي سیاست نه دودېدو لاملونه څه دي او آیا د دې لپاره د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونه ذمهوار بلل کېدای شي او که څنګه. جمهوریت خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي. بلونه به بیا درسره یو په مخامخه.
جمهوریت